السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روحان مختوړي. د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو روغتیایي خبرونې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې پرون د جزام ناروغي په اړه بحث شوی دی. دا یو ډول جلدی خطرناک ناروغی ده. دا پروگرام تاسو ته تکراریږي. هله ته چې وایوري ممکن یو ستر زده کړی. د ډاکټر سپ سپارښتنې هم مهمه دي. خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د پېښور په یو جماعت کې 14 لک تر لګه او یا تنه ټپیان کړی دی. پولیس ویلي چې د 14 لک بل د جماعت یو برخه هم نړیدلې او ګمان کېږي چې ګان لمنسکون کې به ترې لاندې شوي وي. په پېښور کې د لیډي ریډینګ روغتون سرچینو ویلي دوی ته د پېښې له ځایه او یا ټپیان ورول شوي دي. د نننۍ 14 دا معلومات لومړني دي او ویره شته چې د مرګ ژوبل په شمیر کې ډیروالی راشي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست پاکستان، جرمني او سویس ته خپل سفر پرون پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی ویست به په دې سفر کې چې تر روانې شنبې دوام کوي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له سازمانونو سره له افغانستان سره په تړلو ګټو سلا مشورې وکړي. د اعلامیې له مخې د طالبانو وروستیو محدودیتونو نړیواله ټولنه چې له افغانانو سره د مرستې هڅه کوي له فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ کړې ده. طالبانو تیره میاشت په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او پوهنتونونو ته یې د نجونو او ښځو تاک هم منع کړ. له کومې نیټې چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي 1500 ورځې پوره شوې. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د یو ځوان مړی موندل شوی دی. د نجراب ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې امیر مولوي حبیب الرحمن انس ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ځوان د طالبانو پوځي غړی هم و. انس زیاته کړې چې د عتیق الله په نوم د دغه ځوان جسد پرون یکشنبه د نجراب ولسوالۍ په څلورمه حوزه کې موندل شوی خو د وژنې انګیزه او لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی. د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ټلیفوني مکالمه کې د میزایل په برید غوښلی دی. د جانسن او پوتین دغه مکالمه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په درشل کې وروسته تر هغه شوې و چې جانسن کیف ته تللی و. رویټرز اجانس له بی بی سی سره د بوریس جانسن د خبرو په حواله ویلی پوتین له دنه په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نظر وپوښته او د په ځواب کې وویل دا کار به لری راتلونکو ته پاتې نشي. د جانسن په وینا د همدې خبرې په جواب کې پوتین ورته وویل بوریس زه نه غواړم تاسو زیانمن کړم مګر په یو توغندي سره دا کار به یو دقیقه یا همدې ته ورته وخت ونیسي. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغله او په دغه جګړه کې له اوکراین د لویدیز پراخ ملاتړ د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. او د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړی چې بریتانیا او د ناټو نورو غړو هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 150 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خراغلی. هر کال په ټوله نړۍ کې د جنوري وروستۍ یک شنبه د جزام یا لپروسی د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. جزام یو ډول جلدی یا د پوستکي ناروغي ده چې 130 هیوادونو کې شته او هر کال له 200,000 ډیر انسانان پرې اخته کیږي. دا ناروغي د درملنې وړ ده او هر کال یو ورځ ځکه لمانځل کیږي چې خلکو ته یې په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې په جزام یا لپروسی د اخته کسانو کره شمیر نه دی معلوم. پوښتنې دا دي چې جزام یا لپروسی څه ډول ناروغي ده، سرچینې کومې دي او انسانان ولې او څه ډول پرې اخته کیږي، آیا جزام د پوستکي یا جلد په خطرناکو ناروغیو کې راځي. روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیرندیش. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ته د تماس شمیره اعلانوم. سټوډیو سره د مستقیم تماس شمیره ده 00 دواویست یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو بل شمیره ده چې واټساپ هم پکې ده صفر صفر څلور سوه شل دواویست یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو د ازادۍ راډیو پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ هلته هم پوښتنه شته تاسو کولی شئ چې هلته هم خپله پوښتنه او کوم نظر لرئ راته پوسټ کوي موږ به په دې خپرونه کې بحث پې وکړو او له ډاکټر صاحب نه به ستاسو پوښتنه وپوښتو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی ستړي مشي ډاکټر صاحب خیراندیش راځئ په فایل کې اوریدونکو ته دغه جزام ناروغي تعریف کو دا څه ډول ناروغي ده اولی ورته جزام وای
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سلامنا تاسو ته د ازادي ریډیو ټول او اوریدونکو ته تاسو تخنیکی همکاران خدای دې وکړي چې ښه جوړ صحتمند وسی او د جلدی امراض او تمام امراض جسمی او روحي امراضونه خدای تاسو او ټول اوریدونکو په امان کې وساته خوشاله اوسئ
مننه ډاکټر صاحب پوښتنه مې هم دا و چې جزام ناروغي څه ډول تعریفولی شو او اوریدونکي باید په دې پوه شي چې ولې دې ناروغي ته جزام وایي آیا په افغانستان کې کومه بل اصطلاح هم دې ناروغي ته کارول کیږي او کنه همدغه عربي او لاتین نوم لري
صحیح ډېر ښه سوال جزام ناروغي چې په عربي کې ورته جزام ویل شي او په طبی اصطلاح کې ورته لپروسی ویل شي دا یو جلدی ناروغي ده نه یوازې جلدی ناروغي بلکې عصبي رشتو ناروغي هم ده دا یو مزمنه بکتریایي ناروغي ده مزمنه مطلب دا دی چې دیری نه وي او بکتریا یو بکتریا دی چې دا ته ویل شي مایکو بکتریم لپره مایکو بکتریم لپره هغه بکتریا ده چې د هغه د وجنه د جزام مرض را پیدا کیږي د جزام مرض اول عصبي رشتو باندې لګیږي چې خصوصا پریفری چې کوم نرو وی پریفرال نرو چې النر یا میډین یا ریډیال نرو دی یا په مخ باندې چې کوم نرو کنه دی یو او بل په پوستکي باندې د پوستکي په خاص ځایونو باندې یو به حسی رامنځته شي او به حسی سره سره پوستکی خپل رنگ د لاسه ورکی او رنگ تدکیږي یا کم کیږي
ښه ډاکټر صاحب تاسو دغه ناروغي تشریح کوئ زه فکر کوم ابعاد بیخي زیات دي او دا داسې ناروغي ده چې ممکن ډیر کسان په اړه پوه نه وي ځکه په افغانستان کې تر ډیره جلدی ناروغي مشهوري دي اما دغه مشخص د جزام په اړه ممکن ته خلکو عامه پوهاوی ډیر کم وي ځکه هر کال همدغه ورځ د جنوري وروستۍ یک شنبه په نړۍ کې لمانځل کیږي ترڅو خلک د دغه ناروغي په اړه باندې عامه پوهاوی ترلاسه کړي راځي لګ نخونی خانو باندې تم شو د جلد له نورو ناروغیو سره د جزام توپیر په څه کې دی او آیا د جلد یو خطرناک ناروغي ورته ویلې شو جزام ته
جزام خود جلد یو خطرناک ناروغي ده اما خوشبختانه چې ډېر کم خلکو ته تعقیږي لکه په ټوله دنیا کې پر ایر لکه 2 لک کسان په دې باندې مبتلا کیږي او زیاته تر چې دا دی په انډیا انډونیشیا برازیل په دې ملکونو کې زیات کتل کیږي الحمدلله چې افغانستان کې دې کیسز ډېر زیات کم دي د نورو امراضونه بلې فرق ډیر زیات لري ما تاسو ته ډیر مهمه خبره وکړه چې په دې کې عصبي رشتې انوالف کیږي لکه په دې کې زیان ستاسو د مریض عصبي رشتو ته رسیږي او هم جلد ته رسیږي که نورو امراضو ته جلدي موږ وګورو په هغه کې جلد ته نقصان رسیږي رنګ یې دغه سان دې تدکیږي یا نور مشکلات چې په دې کې وي په هغه نور امراضو کې هم کتل کیږي خو په نور امراضو کې بیا عصبي رشتې دومره نه افیکټ کیږي او بل دا چې جزام مرض دومره خطرناک مرض دی چې تاسو کوو ګورئ پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم د دینه پناه غوښتې ده لکه چې کومه دواې د امراضو په باره کې کړي هغه امراضو کې مشخصا دو جلدی امراض دي او یو عصبي مرض دی چې وي اللهم اعوذ بك من البرث والجنون والجزام خدای ماته پناه راکړي د برسنه د ویټلایګو یا د برګی مرزنه او د جنون نه د لیونتوب د عصبی ناروغی او بل جغام یعنی د لپروسی مرض نه خدای پاک ماته امان راکې او سایر د نورو امراضونه هم. نو د دې نه دا ظاهریږي چې پیغمبر علیه السلام چې دینه پناه غوښته دا څومره خطرناک مرض دی، د دې اختلاطات څومره دي، د دې کې مریض په تشویش کېږي څومره، د دې کې مریض کم کم اعضاء نور د لاسه ورکولو امکان شته چې اعضاء نور د لاسه ورکړي، په دې باندې خو په اختلاطاتو باندې او په دې باندې چې کوم اعضاء د لاسه ورکړي په دې باندې به انشاءالله تفصیل هم خبره کوو. لپروسی مرض یا د جفام مرض هر یو چا کې قتل کېدو امکان شته، په هر چا کې پیدا کېدو امکان شته، داسې نه ده چې یو خاص عمر ورته مشخص وي، خو زیادتر چې دی دا داسې دیارلس کلن څوارلس کلن هلکانو کې، دیرش کلن څلوېښت کلن خلکو کې، نارینه او زنانه دواړو کې قتل کېږي. عمر لکه په دې کې ما تاسو ته وویل هر یو اقوامو کې هر یو جنس کې قتل کېږي، که هغه امریکنی دی، که هغه تور دی، که هغه سپین دی، که هغه غنمرنګ دی، که هر قسم مریض وي، خو هغه کې د جذام مرض کتو امکان شته. ولې چې دغه مایکوبیکټیریم لیپر یا د دې چې کوم میکروب دی دا په هر ځای باندې امکان لري چې هر چاته وشي، ځکه چې دا په خاوره کې چې په خاوره کې د خاورې نه هم انسان ته راوړېدلو امکان شته چې انتشار وکړي، او یا چې یو بل روغ سره یو بل چاته لګېدلی وي، داغه پرنجې وکړي یا ټوخې وکړي یا هغه شیزونه چې د نورو خلکو وي هغه استعمال کړي، مثلا کمپل، روجایی، رویکاش، دا شیزونه نه د انتقالېدو امکان شته دی.
بله، او ډاکټر صاحب او مهرباني وکړئ راځي په دې لږ تم شو چې عمده نښې نښانې څه دي، څه ډول یو کس پوه شي. تاسو وایئ چې که څه هم په افغانستان کې د جزام ناروغي پېښې ډېرې کمې دي، اما د دې لپاره چې یوه خطرناکه ناروغي ده، ښه ده چې اورېدونکي په نښو نښانو هم پوه شي. لومړنۍ نښې نښانې څه دي، د جل په کوم برخه باندې مثلا لومړی دا نښې راظاهرېږي، او که نه امکان شته چې هر برخه مثلا لاس پښې ورنونه د شاتخته د غذایو کې راظاهر شي؟
زیاده تر چې قتل کېږي په مخ باندې، په لاسونو باندې، په خپو باندې قتل کېږي. درې عمده خبرې دي چې دې کې موږ سره په تشخیص کې کومک کولی شي، د ته کارډینل ساین ویلی شي. هغه نښې دا دي چې یو پوستکی خپل حس د لاسه ورکوي، خپل رنګ هم د لاسه ورکوي. مریض نه پوهیږي چې دا دغه پوستکی چې کوم ځای باندې دغه جذام مرض لګېدلی وي، دلته دا ګرم دی، یخ دی، لکه ټمپریچر یا درجه حرارت نشي حس کولی. که تاسو د هغه لاس ونیسئ، د هغه منطقه هغه وایي چې زه هېڅ نه حس کوم چې دا ستاسو لاس ګرم دی، یا تاسو ما باندې لاس یخی دی، یا بل ابجیکټ هم ایښی دی که نه دی ایښی، هغه ته بیخي پته نه لګي. بله دا چې هغه چې کوم عصبي رشتې دي دا غټې شي، او پوستکی ورسره ډبل هم شي، عصبي رشتې هم ورسره ډبل شي. او یو بل ټیسټ دی چې دا اے ایف پی ورته وایي، کله چې دا هم مثبت راشي نو امکان شته چې دغه مریض ته د جذام مرض لګېدلی وي. خو یوازې د ټیسټ خبره نه ده، دا چې کومې خبرې ما وکړې چې خپل عصبي رشتې انوالف شي، غټ شي، ډبل شي، پوستکی خپل رنګ بدل کړي، او ورسره هیڅ د لاسه ورکي. که فشار ورکوي تاسو د دې پوستکي ته، دې په فشار باندې نه پوهېږي چې فشار ورکول شوی دی. کلکشن چې چونګار پې ولګوي یا چوندي چې ورته وایي چونډار پې ولګي، نو دې په درد باندې هم نه پوهېږي چې معمولي شانتې ورته که زور هم ورکړي هغه وایي نه درد نه شم احساسولی. نو دې مریض ته بیا د جذام مرض لګېدلی وي. خو تشخیص 100% مونږه هغه وخت کولی شو چې مونږه یو ټوټه واخلو یا بایوپسي واخلو. بایوپسي دا څه ده چې د پوستکي نه معمولي ټوټه واغستلی شي، د هر یو اعضاونه چې مونږ په هغه باندې مشکوک یو دا هغه نه ټوټه واغستلی شي، پیتالوجیست هغه ټیسټ وکړي د هغې، او بیا د هغه نه بعد مریض ته وایي چې او تاته دا مرض شته، د جذام مرض شته یا بل کوم مرض تاته شته. په بایوپسي باندې مونږ دا زیاتر پته لګولی شو. بل یو ټیسټ دی چې دې ته مونږ پی سی آر وایو. په پی سی آر کې هم مونږ دا معلومېدلو امکان شته، په دې کې مونږ دا تشخیصولی شو. همیشه چې مونږ کله 100% مریض ته وایو چې تا ته دا تکلیف دی، دغه تشخیص مونږ هم کلینیکلی کوو چې مریض ته وګورو او د نښو نښانې پکې ظاهر شي. د نښو نښانو نه علاوه که مونږ پوه هم شو چې دغه جذام مرض دی، چونکې داسې یو مرض دی چې ډېر داسې نایابه دی، کم خلکو کې قتل کېږي، خطرناک مرض دی، نو خپل کنفرمیشن دپاره یا دقیق معلوماتو دپاره لیب ټیسټ هم کوو. دغه نه بعد د مریض ته وایو چې تاسو ته د جزام مرض شته. البته نخې نخانه چې دغه ما تاسو ته ویل چې دې کې پته ولګي نو بیا کنفرمیشن کیدی شي.
بله کور ودان ډاکټر سپرازی چې اوریدونکو ته لږ زره نوبت ورکو، اوریدونکو ته به د تماس شمیرې هم اعلان کو، په فیسبوک کې هم ځینې پوښتنې مطرح کړې دي. اوریدونکو له سټوډیو سره د تماس مستقیمه شمیره ده 00 420 112 15 41. بل نړیواله شمیره ده چې واتساپ هم پکې دی 00 420 112 15 41. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، دلته یو اوریدونکي رحمت الله غازی د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه پوښتنه کړې ده، وایي دا ناروغي په کوم علت انسان ته پیدا کیږي او اصلي سرچینه یې څه ده؟
علت مطف توازی د پروګرام په شروع کې ویل چې دغه بکتریا ده، مختلف بکتریاګانې د مختلف امراضو د پاره دي، مختلف وایرسونه د مختلف امراضو باعث جوړیږي. دغلته دا چې کوم مایکرو بکټیریم لپرې ده، دغه انتان ورته ویلی شو یا بکتریا ویلی شو، دغه د دې لپرسی یا د جزام د مرض باعث دی. دا په کوم ځای کې ډاکټر کتل کیږي؟ په خاوره کې کتل کیږي، او نور د دې چې کوم ریزروایر وي هغه نور حیوانات، باب حیوانات دي چې هغه الحمدلله په افغانستان کې نشته، هغه حیوانات هم د دې ریزروایر کې دي شي چې په هغه کې وي د هغه نه بیا انسان ته انتقالیږي. اما اصل د دې چې کوم هوست یا د دې ریزروایر دی هغه سایل یا خاوره ده چې په خاوره کې کتل کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، کور ودان مننه. یو اوریدونکو هم اړیکه نیسي، کوشش کوي چې استودیو سره وصل شي. اوریدونکو که زموږ غاغوري اړیکه ونیسي، موږ کولای شو چې تاسو پوښتنې جواب کو، او ډاکټر صاحب هم ستاسو چې که تاسو چیرته مطمئن نه یی ډاکټر صاحب کیدای شي وضاحت درنو غواړي. اوریدونکو ته ورزو استودیو ته وصل دی، سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. ښه تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې شو. مصطفی شینواری ډاکټر صاحب پوښتنه کړي، وایي د شینوار ولسوالۍ نه یم. ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې دا ناروغي ساري ده او که څنګه، او که ساري وي نو څنګه ځان ترې وژغورو؟
ډېر ښه سوال کړی جناب شینواری صاحب. بله، دوی ته ویلی شي هایلی کنټیجس، ځکه ساري خوده خو ډېره زیاته ساري ده. لکه کم مریض چې د جزام په مرض باندې اخته شوی د دې ډېر زیات امکانات شته چې نور سالم خلک، روغ رمټ خلک هم په دې مرض باندې اخته کی. هغه په کومه طریقه باندې؟ هغه په ډایرکټ کنټیکټ هم کیږي، که تاسو لاس ملاوه یا هغه مریض سره، یعنی دکیږي یا یو ځای کې د هغه کم شیزونه سامان چې هغه استعمالوي د هغه تاسو استعمالوي، او یا هغه مریض ته پرنجې کیږي یا اڅه ورته وایي کنه یا ټوخیږي. د لارو نه امکان لري چې د هغه مریض چې کوم ناروغ لري هغه نه روغ مریض ته دا انتقال وکړي. دغه میکروب، د میکروب چې انتقال وکړي نو بیا هلته کې یو خدای د خپل وخت زمان، یا هغه وخت زمان تیر کی، بیا ورو هغه نخې نخانې پکې ظاهري شي، او نخې نخانې چې ظاهري شي او که بیا په وخت باندې تداوی ونی شي نو نور اختلاطات او نور مشکلات هم ټولو اعضاءو ته، نه به یوازې پوستکی او عصبي رشتو ته، بلکې ټولو اعضاءو ته خپل نخې نخانې د ظاهرېدو نه بعد نقصانات هم رسولی شي. او بل دا چې دا بعضې حشرات هم د دې د انتقال اولو باعث جوړېدی شي. بعضې حشرات چې د یو ځیکې کینی بیا بل ځیکې کینی، نو چې کوم ځای باندې دغه میکروب وي یا په کوم انسان باندې چې دغه میکروب وي دغه نه چې دې ته راشي، بعد دې نه روغ انسان ته د انتقال ذریعه جوړېږي چې دغه حشرات. یا یو ځای کې تیزه هوایي، که تیزه هوایي چې کوم ځای کې دغه انسان ته دا تکلیف شوي یا دغه مرض ورته پیدا شوي، دغه تیزه هوا هم د میکروب ډېر ورکوټ میکروب دی، دغه میکروب د یو ځای نه راخلي بل ځای ته راوړي او د انتشار باعث دغه هوا هم جوړېږي. ځکه چې دې ته ایئر بون انفیکشن ځکه هم ورته وایي چې دا د هوا نه هم جوړه شوې، لکه هوا یو ځینه بل دي ته، دغه څنګه چې دا د ګلانو د بوټي یا ګلان چې موږ ګورو، ګلان چې کله هوا لګیږي نو د یو ځینه بل دي ته هغه دانې غورځيږي، هغه پولن غورځيږي، نو دغه شانتې دا میکروب هم دی د یو ځینه بل دي ته انتشار هم کولی شي د هوا په ترو او یا په ټوخي سره یا نور ډایرکټ کنټیکټ.
بله، یعنی د لپاره چې کوم کس دغه ډول ناروغ لري باید ډیر محافظت لري وکړي ترڅو نور کسان ترې په امان کې پاتې شي. وروسته بلک په دې هم خبرې وکړو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو ترڅو مسؤل پاتې شي، نور کسانو ته د مریضي انتقال نشي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز چلیروش ساتا اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز لطاف سره
وس یو اوریدونکو په ټلیفون کې هڅه کوي چې استډیو سره وصل شي. ستړي مشي ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ابل یو دین سازما سلامونه د تاته ورسی تاسو ملما درون ملما ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه د تاوړه وړاندې کوم. قاری محمد ایوب پښتون هم د جوړی جان
ښه مهربانیو کې قاری صاحب پښتون ستړي مشي تاسو اتمن زموږ خبرونه اوریدلې ده چې نن موږ
و تاسو خو مخترونه همیشه اورم دایمي همکار مې
مهرباني مهرباني پښتون صاحب
سیمینه سره ساتي موږ سیمینه سره لرو ان شاء الله. د ډاکټر صاحب مې یو پښتون دی. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دغه د جزام ناروغي یعنی دا جلدی تکلیف دی په حساب زموږ په عربي کې دغه جلدی ناروغي یو رقم ناروغي ده چې دا پیس موږ ورته وایي په عربي کې ابرس ورته وایي. دغه د جزام ناروغي هغه ده کنه ده او دغه ناروغي چې چاته ولګیږي دا ساري ده کنه ده او په ماشومانو کې هم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي. او بل خبره بل پښتنه مې دا ده چې دغه ناروغي دغه د نورې ناروغي چې دي یو رقم غذا او پرېست ارتیا لري یا پردن تداوی ته ارتیا لري. دغه ناروغي هم غذا او یعنی غذا او پرېست ارتیا لري کنه لري.
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا سټډیو سره. ډاکټر صاحب مهرباني تاسو د پښتون صاحب پښتنات منځان سره یادښت کړي پښتون صاحب ته ځواب ورکړي به هم داسې مختزو.
بله کوم مرض چې قاری صاحب جناب قاری صاحب یاد کو چې برس یا ویټلایګو یا برګې چې ورته وایي آیا هغه دې سره لینک لري یا نه لري؟ نه کاملا دی او بل نه بيخي متفاوت دی. لکه دی او بل نه داسې ده چې د ځمکې او اسمان فرق دی. هغه ځکه چې د جذام چې مرض دی د جذام یا لپرسی دا د میکروب نه کیږي. صحیح ده چې ډېر په عام اصطلاح کې درته وایم دا د بیکټیریا میکروب نه کیږي. او ویټلایګو یا برس چې دی سپین داغونه چې پیدا کیږي هغه بیخي معافیت د وجود د آټو امیون ډیزیز دی. لکه مطلب دا دی چې دا هغه علتونه نور څه کیدی شي خو میکروب نشي کیدی. دا هغه ځان خپل مختلف علتونه دي دې کې او هغه کې د ځمکې او اسمان فرق دی. بلې ها
مننه ډاکټر صاحب. د خوړو په اړه هم پوښتنه وکړه وای ناروغ ته څه ډول خواړه ښه دي او آیا څه پرهیز هم لري کنه ناروغي؟
په دوه امراضو کې خصوصا زبر درته د پیس د مرض وایم چې په دې کې یو 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 عقیده داسې جوړه شوې ده یو فکر د خلکو داسې جوړ شوی دی چې په دې کې کوم سپین خوراکونه وکو یا مطلب د مایع غوخو خرو یا پي وسکو یا مستو خرو دې سره به زمونږ تکلیف زیات شي. البته دې سره تکلیف زیاتیږي نه خو د کمېدو امکان شته. نو په دې کې هیڅ قسم پرهیز نه وي. دومره نه چې کوم غوړ خوراکونه تیز خوراکونه دا نارملي مونږ هر یو مریض ته او هر یو روغ ته وایو چې ډېر نه کوي. که حد نه زیات غوړ خوري دام نه کوي که حد نه زیات شکر خوري که روغ سره وي که ناروغي هغه ته نه کوي. البته په دې کې کوم خاص پرهیز مونږ نه ورکو نه په جذام کې او نه په پیس مرض کې. هیڅ قسم پرهیز نه ورکو. حلال خوراک کول شي صحیح خوراک اغه چې کوم متوازن غذا ده یا بیلنس دایټ چې ورته وي اغه دې په نظر کې ونیسي نو ان شاء الله د خوراک د طرف نه به څه مشکل ورته نیوي. د پرهیز ورته مونږ قطن په دې کې هیڅ قسم پرهیز نه توصیه کوو مریض ته.
بله مننه ډاکټر صاحب. نجمه امین خور پر فیسبوک لیکلی البته د حافظ مناوی رحمت الله علیه وینا ذکر کړي تاسو مخکې هم ورته په دعا کې اشاره وکړه چې یو مسنونه دعا ده چې تاسو مخکې قرات کړئ چې همغه اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام په دې لکه ما سم دا لوستي وي. د هم پښتنه کړې وای د جزام یا وبا ناروغي څخه ويره پر مسلمان واجب ده. تاریخچه څخه آیا کوم وخت لکه د کورونا په څیر د جزام وبا هم راغلی و پر خلکو باندې؟ ځکه داسې ښکاري د نښونی خانو ځان ساتنه ترې واجب ده چې انسانان فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې زیانمن کړي دي د جزام وبا.
بله د څه ده که د جزام ته هنسن ډیزیز هم ویلی شي د هنسن مرض.
هنسن یو ډاکټر او چې هغه دا په اول ځل چې کتل او هغه دغه سی ویلی چې دا د یو مرض دی د داسې میکروب نه کیږي، نو هغه لپاره بیا تداوی پیدا کړی و. دا هغه لپاره چې بیا تداوی پیدا شوی و، دا هغه نه بعد په دې باندې د هنسن مرض نوم کیښل شو، دا هغه ډاکټر نوم په دې باندې کیښل شو. نو طبعا د دې مرض نه د هر یو مرض نه ځان ساتنه دا خو واجب دی، ځکه چې ځان جانوش کدن فرض است کنه، نو دا خو ضروری ده چې د هر مرض نه سره ځان وساتي. خو په کال 1974 کې هنسن دغه مرض را کشف کړی او کشف کړی داسې و چې د دغه کشف خو د پخوانه دا مرض و، خو البته دې داسې کړی و چې دغه بکتریا یې پیدا کړی وه چې د دغه بکتریا د وجې نه دغه مرض را پیدا کیږي. د دې نه وړاندې د مرض معلوم نه و چې کیږي هم ولې کیږي، تداوی نه وه. لکه څنګه چې مونږ ګورو د کرونا ناروغۍ راغله، کرونا ناروغۍ چې یو کال 2021 کې خلک دا فکرل چې ټول حیران کړل، نو اوس دغه واکسین پیدا شو، د دې نه وړاندې دغه واکسین نه و. نو دغه شانتې دا مرض هم مخکې لا علاج وه، خو په داسې 1974 کال کې چې کله دا تشخیص شو د دې علت معلوم شو، نو د هغه علاج هم پیدا شو او اوس یې ښه ښکلې تداوی هم ده او وقایه هم ده. د تداوی لارې چارو باندې به هم خبره کوو او د وقایې لارې چارو باندې به هم خبره کوو.
په دې به ډاکټر صاحب خبرې کوو. دغه نښه نښانو کې یو بله پوښتنه چې ماته پیدا ده، ما چې کله مقالې کتلې سهار چې راغلم او غوښتل مې چې په دې موضوع خبرې وکړم، بیلابیل عکسونه ماته په انټرنیټ کې مخته راغلل. مثلا یو انځور داسې دی چې هلته د یو ناروغ ګوتې پرېدي او ورسره لیکل شوي چې جزام ناروغي ده، دا معنا چې ګوتې پرې شوي دي، وروسته دی چې بې سده شوي دي، ګوتې ورته ډاکټر صاحبانو پرې کړي دي. تاسو هم وویل چې جلد بې حسه کیږي. او بل مې ولیدل چې په مخ باندې د داسې دانو شکل لري چې د پوست لاندې دغه دانه مختزي. مثلا دغه نورې دانې چې دي سپین سر لري، معمولا یا سور سر لري، دا داسې دانې دي چې د پوست دننه دي، لکه د پوست دننه دي چې د میو یوه دانه نه نویستلي یا هم د جوارو یوه دانه دننه نویستلي وي. یعنی فزیکی او ظاهري بڼې څه رقم ده؟ پوست یوازې رنګ تبدیلوي او کنه ممکن دانې یا بخار هم پرې راوخیږي؟
ګوره، په دې کې مختلف اقسام دي. کومګ ګورو د لپریسی یو ټوبرکولایټ لپریسی ده، یو بارډر لاین ده، یو لپرومیټس ده. لکه د دې خپل اقسام دي، هر یو ځان خپل یو پریزنټیشن ورکي. صحیح ده. کومګ ټوبرکولایټ جزام ته ګورو، په دې کې دا سی وی چې دا غ پوسټه کې سور شي او یو یا دو دانې دا غونه یا د غشنت دانې وي. صحیح ده. کبل قسم ته مونږ راشو چې بارډر لاین ورته ویل شي، په دې کې 15 قسمه دانو پوری وي، 40 دانې هم په مخ باندې کتل کیږي، خو هغه دانې ځان ته یو خاص پریزنټیشن لري، لکه ناډیول په فارم کې وي او یا د پیپیول په فارم کې وي، یو رنګي پریزنټیشن نیوي. او یو قسمه ده چې مختلف رنګونه لري، مختلف اقسام لري، یو ورکوټي وي، یو غټ وي. په لومبي کې که مونږ خبر وکړو د ټوبرکولایټ کنه، اوس قسمونو ته مونږ راغلو چې ستاسو دا سوال ډېر ښکلی واضح زه تاسو ته ووایم. په دې کې داسې وي چې هغه انسان چې کله خوله کې دغه خوله هم بیا په دې مرض کې نه کوي، دا قسم لپراسي چې دا قسم جزام چې په انسان باندې ولګي، په دې کې هم عصبي رشتې د کار نه لاړ شي. صحیح ده. او کله چې لاس ورته وړو نو په دې کې بیا درد کوي، نور اقسامو کې بیا درد نه وي، خو په دې کې بیا عصبي رشتې د بیا درد کوي، رنگ هم بدل شي. خو ورسره چې کوم خوله وي نو مریض بیا بالکل خوله نه کوي، هغه بیونه داسې به هیڅ شوی چې هغه د خولې چې کوم هغه مسامونه دي هغه هم د لاسه تلي. لکه تاسو هغه خبره صحیح ده چې نه یوازې د پوسته کې برنه حصه پکې مبتلا وي، بلکې لاندینه حصه هم پکې ځورولي خراب کړي وي. بل قسم دا ده چې بیس لاین ورته ویل شي، بارډر لاین. په بارډر لاین کې بدل سی وی چې پوره به چې کوم عصبي رشته وي دا ټول نیولې، لکه عصبي رشته یو ځکه نه په مختلف ځایونو کې باندې نیولې. تاسو چې یو عکس خبره وکړه چې لاسونه قطع دي، بلې، په دې کې دغه میکروب عصبي رشتو ته لاړ شي، د عصبي رشتو نه بالکل اډوکو ته هم راشي او بون ریزربشن کېږي. بون ریزربشن څه ته وایي؟ چې اډوکي وراسته شي او اډوکي وخوړل شي. نو دې کې به امکان شته چې اډوکي بالکل کمزور شي، عضلات شخ پاتې شي، عضلات بې حس شي، عضلات شل شي بيخي.
حتی پیرالیسس کېدو امکان هم شته، نو هغه د وجې نه چې تاسو کوم عکس کتلی دی هغه صحیح ده. په لیپرسي کې داسې کېږي چې لاسونه او دغه بیخي فلج شي، لاسونه او عضلات فلج شي.
بله، یعنی بڼې بیلابیلې دي. ډاکټر صاحب، وروسته د درملنې په امکاناتو او دا چې په افغانستان کې څنګه تشخیص کېږي، د تشخیص امکانات څومره دي، په دې به هم لکتم شو. خو په دې بحث کې پاتې کېږو، تاسو ویل چې د انتقال امکانات ډیر چټک دي او ډیر په اسانه انتقالېږي، لکه د کورونا ویروس یا لکه نور بعضې ویروسونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ناروغ څنګه وساتل شي؟ مثلا په افغانستان کې یو څوک د جزام ناروغي ناروغ لري، او که په هیګو هم چې دا ناروغي بلته په اسانه انتقالېږي، له ناروغ سره څه ډول چلند وسی او څنګه مسؤول وساتل شي؟
د ناروغ سره چلند، اول خو د ناروغ ته ډیر ښه ډاډ ورکړل شي، ځکه چې دا ډاډ ورکول هم د تبابت د نگانه یو غټه برخه ده. د تبابت د تداوی بلکې یو برخه ده، د وقایع یو برخه ده، ځکه چې د کې کوم مریض ته ډاډ ورنه کوم مریض به خیر نه بیری. مریض ته به دا وایو چې ستا تداوی امکان لري، اوس ستاسو تداوی د پخوا په شانتې نه ده چې د مرض نه د جزام نه به خلک منع کېدل. الحمدلله تداوی هم شته، وقایه هم شته. بل دا چې د مریض چې کوم شیدونه استعمالوي، د هغه نه به مونږ صرف نظر وکړو چې هغه د مونږ استعمال نه کړو. کوم کس چې مریض ته ورځي، هغه انټیسپټیک میئرز یا ضد عفونی او سینیټایزر دا شیدونه د استعمال کړي، او ورسره د ماسک نه استعمال وکړي چې هغه د انتشار هغه لارې کمې شي. البته ختمېدی خو نه شي، خو دومره ده چې د یو نه بل ته ونه لګي. نو د ماسک استعمال ډېره ضروري ده په دې کې، او چې کله مریض که پرنجې کوي یا ټوخیږي یا یو ځکې لاړې توکي، نو کوشش دی وکړي چې ګوشه دي وتوکي. لکه هر ځکې بعضې کسان عادت چې به هر ځکې لاړې توکي، نو دا زیاتې دی. یو طرف ته دي شي او لاړې دې وتیږي، که ټوخیږي خولې ته د لاس ونیسي یا د خولې ته رومال ونیسي، او هغه رومال یا هغه دستمال چې دی استعمالوي بل څوک دې بیا استعمال نه کړي. نو دغه لارې چارې د مخنیوي دپاره دي. او بله دا چې اوس الحمدلله ویکسین د دې لپاره شته. د کوم خو البته ویکسین د مخنیوي لپاره دی چې یو ځل مرض ولګېده نو بیا هغه تداوی غواړي، هغه ویکسین نه غواړي. بی سی جی ویکسین ورته ویلی شي چې دا په نور ډیزیز کې هم ورکوو، نو په دې کې هم ورکول کېږي. بی سی جی ویکسین سره مخنیوی کېږي، څنګه چې د پولیو ویکسین دی، نور ویکسینونه دي. نو بی سی جی ویکسین د جزام مرض لپاره ورکول کېږي.
بله،
البته د وقایع په تور باندې، او د وقایع په تور باندې نور بعض انټیبایاټیک هم ورکول کیږي دوران دینا.
او مننه ډاکټر صاحب، راځي اوریدونکو ته ورسو چې منتظر پاتې نشي، هڅه کوي چې رادیو سره وصل شي. سړی مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه صد الله رولین تاته او تخنیکي همکار او ډاکټر صاحب ته وایم.
مهرباني، سړی مشي کوم ځای نه مالی کني ولې، او تاسو د جزام ناروغي په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د هلمند نه سنگین وسلی سیمه اړیکه نیولې ده، فاروق ورداګ یم.
ښه، مهرباني وکړئ ورداګ صاحب، له سنگین ستړي مشي، تاسو څه وایئ د خبرونه په اړه؟
خیر ویسې دا ډاکټر صاحب، سره زما دا پوښتنه ده چې دا د غوړي په موسم کې زما پر د لاسو باندې دا یا پر د ګوتو دا سپینې سپینې دانې راښکارا کیږي، بیا یې څومره ما دا بیرته ورکې سي، بیا یې او تا به دا بیا راپورته سي. نو دا پوښتنه مې وه.
ډاکټر صاحب، کولای شئ چې له ورداګ ورور نه ځینې پوښتنې وکړئ؟ دغه پوښتنې زما سر په خلاصو فکر کوم یو څه جزئیات به لري. مهرباني.
بله، دا سپینې سپینې چې کوم دانې ستاسو په لاسونو باندې راخي، د لاسونو په تلی باندې راخیږي، په خپو باندې م راخیږي که نه په بل ځای باندې شته؟
نه، بس یوازې پر د ګوتو پر د لاسو راخیږي.
په ګوتو او د لاسونو باندې، د لاسونو په تلو باندې، او په دې کې منځ کې اوبه وي که نه وي، خارښت کوي که نه کوي؟
بس دغه کوي، داسې خارښت کوي، تعمله ده داسې اوبه نه کېنه کوي، بس سپینې دانې کوچنۍ کې د پوست په منځ کې سره ووځي.
ښه، کم دستکش یا دستانه و غیره خطاتو نه استعمال و یا بل کم دسته کم شیز نه خطات استفاده نکوی مثلا کیمیامی مواد یا دات کم شیزونه
یا داسه دغه سه استفاده نکوه داس دستکلو داس وخت وخت لپاره د زیرات پر پښتون باندې دوا پاشو
څه دوا د استفاده کړی ده کنه دا وکړی
دلته ورکم صابون و هغه چې په استفاده کې ورکی بس لري بیا ته بیا چې خلاص بیا به بیا غدا نه راپورته کدنه
سید او روستاست ان شاء الله
سلامات سید ډاکټر صاحب او فاروق ورداګ ور فکر کوم له سنگین نړۍ کني ولې وای کور ودان ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ راځي ورداګ ورور ته د پښتنه جواب کړي د وړي پر محالې پلاسونو باندې سپینه دانی راخیږي کله وای ورکیږي کله راخیږي چې ورته تکلیف دی څه وای تاسو ورته خبرې هم وکړي ممکن نور کسان هم چې په اطراف کې ژوند کوي او وړي کې دوی سره کاروي زراعت یا خپلو کرنو باندې سره استفاده کوي اکثره ځایونو کې دغه سره هم پلاستونو باندې یا کیمیاوي مواد هم چې استفاده کیږي بل دې چې د سکه شی واچوي دغه سه په خلاص لاس باندې استفاده کیږي ډاکټر صاحب مهرباني
دلته دوه درې خبرې دي یو خبره خدای دې چې تاسو به کم شي سره دلته حساسیت کړی وي یا به کیمیاوي مواد وي یا به کم زراعتي کم شیوي چې هغه په کیمیاوي موادو کې راځي خودسته چې زیاده تر په لاسونو باندې تاسو چې کم پکچر مونږ ته خودو لکه مونږ کوم خبره او تاریخ چا راکړه دې ته یو تکلیف دی چې د ډس هایډراتیک اگزیما په نوم باندې دی په عام استعمال دی ته اگزیما ویلی شي یا په فارسي کې ورته چې اگزیم وایي خلک نو دا یو قسم د حساسیت یو قسم خاص قسم دی د دې لپاره تاسو تشویش مکه وای صرف دومره دا چې یو کریم چې تاسو درکړل شي نو ان شاء الله دا خارښ او حساسیت به دمن زړه شي خو د دې امکان شته چې دا واپس هم تاسو ته راپیدا شي لکه سل چې ته دې ورکوړې امکان هم لکه وعده مونږ مریض سره نشو کولای البته چې تاسو متخصص یې تلار شي خاص کریم د دې لپاره چې کله هغه تاسو درکړي شي خو بیا هم چې هغه وګوري چې آیا کوم تشخیص شما کړي کاغه هم دغه تشخیص وکړو بیا به تاسو ته یو کریم درکړي هغه نه استفاده وکړي ان شاء الله ولزم چې خارښت به مخشي او چې تم تناکی دي دا به د منځ تلار شي کچرته کوم شي سره حساسیت کړي د الرجن یا د کوم مواد سره دغه حساسیت کړي دا غنم صرف نظر وکړي دا غنم ځان لري وساتي کچرته دستانه یا دسکش و غیره تاسو واچوي په وخت لپاره دا غنم تیر شي ځکه چې کوم خلک چې هغه چې دلته کې د سویټ ریټنشن کیږي یا مطلب خواله د ترجم کیږي چې کله خواله د ترجم شي دا غد وته لارې نه چې د وته لارې نه نو بیا هم امکان لري چې دلته کې دغه شان خارخ یا دغه شان تراکی یا بخار را پیدا شي
ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی یو بل اوریدونکو ته هم ور سو په دې لچاړي کې روخ شي ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبري وکړئ تاسو غاک استودیو سره وصل د خاړي کې پریش ولا ډاکټر صاحب دغه د حساسیت موضوع کې لږ زره کپاته شو ځینې جلدی ناروغي داسې دي ممکن جزام بنوي نور جلدی ناروغي چې هلته انسان د وشتر حساسیت کوي بیا ورته دغه تکلیف پیدا کیږي مثلا زموږ په ملګرو کې یو هغه له اوګي سره حساسیت درلود کله به چې خام اوګو خوړه یا به مثلا په هګیو کې کوم اوګه چې استفاده کیږي ډیر نه پخیږي یا مثلا په نور غذاګانو کې یا مثلا په چکنی کې په د نور ترشیو کې اچارو کې بیا په جلد باندې خصوصا دغه د سر د څټ په برخه کې دانی راختلې دغه دانی هر څه علاج وکړي خو علاج معلوم نه سو بل اخر د خپل تشخیص کړي و چې لوګي سره حساسیت لري و سم چې کله وګه وخري دغه یو تکلیف ورته پیدا کیږي سر باندې دانی راخیزي خو بیا ورسته ورکیږي په دوه درې اونۍ کې نوی بیا چې مثلا کوم وخت وګه وخري کور کې نه خوري تر ډیره چیرته ملمستیا ته ځي یا کوم ځای ته رستورانت ته ځي ډوډۍ خوري بیا په خبري کې تری وخورل سينو د غستون زور ته پیدا کی د حساسیت د مخنیوي څخه امکانات شته مثلا کې څوک پوسی چې زله د غشي سره حساسیت لرم یا د دسکش سره یا د کیمیاوي مواد سره یا مثلا لوګي سره څنګه ځان تری ساتلی سي
خو سوال ده کوم سوال چې تاسو کو دا کا اصل په مسلکی نظر نه وګورو نو د دې ځان تخپل یو سپیشلټی یا یو تخصص ده
چې دې ته ویلی شي الرجالوجي یا د حساسیت تخصص یا د حساسیت درد چې دې ډاکټر ته الرجالوجست ویلی شي دا ټول دغه مربوط کېږي. خو البته جلدی متخصصین هم تر یو حده پورې په دې کې دخیل دي، خو سل فیصده نه دي. حساسیت چې کله هم یو یو مواد د هسټامین هغه چې کله ریلیز شي یا افراز شي نو د حساسیت یا خارښ یا څه په وجود باندې را پیدا کېږي. اوس دا ولې پیدا کېږي؟ د یو خاص علت وي. خاص علت یې تاسو چې د پیازو یاده کړه، دغه شانتې مختلف اشیا دي، مختلف شیزونه دي چې د حساسیت پیدا کېدو امکان شته. ښه طریقه خدا ده چې کله مریض ته پته ولګي چې زه د دغه شي سره زما وجود حساس دی، دغه نه دې بالکل پرهیز وکړي. خو کله کله مریض ته دا هم پته نه لګي چې زما حساسیت کم شي سره دی، دې لپاره ډاکټر مختلف معاینات دي چې هغه کوو. که چېرته په هغه کې معلومات وشي خو ښه ده، که نه دي بیا د دې لپاره یو خاص ټیسټ دی چې دې ته مونږ ویلی شو پیچ ټیسټ. پیچ ټیسټ داسې وي چې په دې کې مختلف شیزونه مونږ راواخلو. د مریض په ملا باندې ورکوټي ورکوټي چمبرې دي، ورکوټي چمبرو کې دغه مواد کېدو څه وخت بعد یو ورځ بعد مونږ دا واپس چک کو چې دغه موادو سره مطلب څلوېښت پنځه څلوېښت اشیاوي که دغه سره د حساسیت کړی وي نو هغه منطقه هغه چمبر یو چارکونجه چمبر وي یو قطعی وي هغه بالکل په ملا کې سور راووري. نو چې کله سور راووري هغه ډاکټر ته پته ولګي چې دلته ما فلانکه انګریډینټ یا مواد ایښی و دغه نه د دې پوستکي حساسیت وکړو، نو بیا ورته وایي چې د دغې شي نه ځان لرې ساته. نو په دې کې د مریض تشخیص کېږي. د دې نه علاوه بعضې شیزونه دي چې هغه په وینه کې تشخیص کېږي چې دغه شي سره انسان حساس دی یا په وجود کې دغه مواد کم شوی یا دغه مواد زیات شوی دی د وجې نه حساسیت پیدا شوی. خو د حساسیت یو خاص طریقه ما تاسو ته وویل چې پیچ ټیسټینګ په دغه چمبرو باندې کېږي چې موادونه کېښوستل شي او بیا مریض ته ډاکټر ووایي چې دغه شي سره وروره یا خورې تاسو حساس دی، د دې نه صرف نظر وکړي. او که بیا هم حساسیت وي او بعضې حساسیتونه وي چې هغه ایډیوپیتیک وي، یعنی علت یې نه دی معلوم چې ولې، ځکه چې علم طب هر یو علم اوس دومره مخکې هم نه دی تللی چې سل فیصده مونږ د هر یو مریض مرض تشخیص کړی شو. نو په دې کې بیا بعضې دواګانې دي چې هغه ورکوو چې صرف هغه اعراض او علایم قابو ساتو، لکه مثلا که حساسیت کېږي او خارښ وي ورته نو هغه خارښ یې څه وخت لپاره قابو ساتو. نور د څه سل فیصده ټریټمنټ د بعضې حساسیتونو چې علت یې نه دی معلوم داخله نه دی پیدا شوی.
بله، او داسې هم مشخصه نه ده چې په جزام ناروغي باندې اخته کس مثلا آیا کولی سي چې مکمل غذا وخوري؟ تاسو که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه، یعنی د جزام ناروغ خو له کوم خوراکي توکي سره حساسیت نه ښیي، یعنی داسې وجود کمزوري کیږي خو نه له ځینو غذاو سره، یا وجود خو نور جلدی عکس العملونه نه ښیي؟
دسته چې کله کله د عصبی رشته چې ضعیف شي یا به هیڅ شي د دې لپاره مونږ داسې ورکو چې ورته وایو چې سبزیجاتونه لږ استفاده زیات وکړه، یا هغه اشیا چې په هغه کې ویټامین بی زیاته وي دا هم د استفاده وکړي، ځکه چې هغه د عصبی رشتو د قوي کېدو کې کومک کوي. نو په هغه وخت کې بیا ورته وایو چې وخوري. نور داسې خاص پرهیز ورته نه ورکو، غذا دې وخوري، سرکړی غذا دې ښه وخوري، چې کم هم غذاوي چې هغه ښه پوخ شوي، لکه خامه دې نه وي، اومه دې نه وي، ښه پوخ شوی غذا، حلال غذا خوړلی شي، په خاص پرهیز ورته په دې د جزام په مرض کې نه ورکو. البته بعضې امراض دي چې په هغه کې مونږ پرهیز ورکو، مثلا لړمې چې راخېږي په مریض باندې، په دې کې مونږ مریض ته وایو چې هغه معایناتې کوو. د معایناتو نه بعد چې مونږ ته پته ولګي مثلا چې دې ته وینه کې غوړ زیات دي، نو بیا ورته وایو چې غوړ نه لږ پرهیز وکړه، یا مثلا د شکر وي نو بیا ورته وایو چې د شکر نه پرهیز وکړه. دغسې خو البته جزام کې سچ خاص پرهیز مونږ ورته نه وایو. حساسیتونو کې زیاده تر پرهیز مونږ د هغو نه کوو چې د هغو نه پرهیز وکړي، او د وچې میوې نه پرهیز وکړي، ځکه مچې میوې سره پلي، بادام، پسته، کشمش، سایګي، دې چیزونو سره حساسیتونه چې مونږ کتلي دي په پرسن اکسپیرینس کې، هغه تجربه هم چې شوې ده، د دې موادو سره حساسیت لږ زیات وي. نو بیا مریض چې حساسیت کې چېرته معلوم چې ښه ده او که نه یې معلوم، نو بیا ورته وایو چې کم از کم د دغه پنځه شپږ شیزونو نه او د غوښې نه پرهیز وکړه، نو امکان لري چې ستاسو حساسیت ښه شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي په همدې موضوع کې پاتې سو. جزام یا هماغه انګلیسي اصطلاح یا طبي اصطلاح چې لیپروسی ده، د دې د تشخیص امکانات ډاکټر سی په افغانستان کې څومره دي او آیا په هر لابراتوار کې تشخیص کیږي او کنه ځانګړي لابراتوارونه دي چې هلته مشکوک ناروغ باید ولېږدول شي نمونې ترې واخیستل شي او بیا یې تشخیص وسی؟
تشخیص امکان لري بلې، او الحمدلله اوس په افغانستان کې هم په های لیول په هر یو فیلډ کې ډاکټران لرو، لکه ډرمټا پیتالوجیست مونږ سره شته چې هغه بایوپسیانې اخلي په بایوپسي په طریقه باندې مونږ ته وایي، یا پی سی آر اخلي د هغې نه د پی سی آر لیب ټیسټونه وکړي، د هغه نه بعد بیا مریض ته ووایي یا ډاکټر ته واپس رپورټ ورکړي چې ها استاده مشکوک مریض د جذام په ناروغۍ باندې اخته دی. خو غواړم چې د جذام یو قسم قسمونو په باره کې خو مونږ وویل، خو یو قسم خاص دا دی چې په دې کې پوزه هم بندیږي چې دته ویلی شي لپرامیټس لپرسی، چې په دې کې نیزل سټیفنس کیږي، لکه مطلب پوزه بندم شي او پوزه نه ډسچارج یا افرازات هم راوځي، او ورسره ورسره د پوستکي د وچوالي او د لاسونو د خپو د پړسېدو، اسپیشلی د زنګونانو د پړسېدو، د ارنجانو د دیدیونو د ګوندو د پړسېدو امکان شته چې هلته کې ګردې وپړسېږي. او وخت چې تاسو کومه خبره وکړه، ګردو د پړسېدو د ګوندو د پړسېدو امکان شته، او ورسره هلته التهابي کېدو امکان شته، ورسره السر جوړیږي یا زخمونه جوړیږي. او بل دا چې پوستکي تک شي، مطلب لکه ډېر ډبل شي، خصوصا د مخ پوستکي ډېر زیات، او د پیشانی یا د تندي پوستکي د سختېدو یا د تایف کېدو امکان ډېر زیات شته چې تک شي. او بل ویښتان پکې راځيږي، خصوصا د ورودي او داسې کوم باندې دي، د دې راځېدو امکان هم پکې ډېر زیات شته. او ایون کله کله داسې وشي چې دا پوزه بیخي خپل د شکل بدل کړي، که تاسو د مریض پوزه ته وګورئ بالکل داسې خپل هغه نارمل پوزیشن د لاسه ورکی کوب شي، ولې چې هلته بون انوالومنت هم پکې کېږي، دغه میکروب په نه یوازې پوستکي کې، په عصبي رشتو کې، هولاندې په اډوکو کې هم ور داخليږي. نو هغه پوزه خصوصا غوګونه په دې کې سټرکچر کې چینج راځي او تغیرات راځي. نو دا هم یو قسم و چې ما نه پاتې، او چې په دې قسمونو کې ما خبرې کولې نو یو قسم یې نه پاتې شو. د لیب ډایګنوزیس خو همیشه موږ کوشش دا کوو چې ځکه چې بعضې ټیسټونه لږ ګران تمامېږي، افغانستان کې موږ هر شی په نظر کې نیسو. بار دنیا کې خدا ده چې هغه په هر طریقه ګایډلاین فالو کوي، د ګایډلاین په مطابق سي درهنمو ته مطابق خپل تشخیص کوي، تداوی کوي هر څه. خو په افغانستان کې موږ زیات نه زیات کوشش دا وي چې کم نه کم خرچه راشي په مریض باندې، که چېرته موږ دا مریض ته بایوپسي لیکو او یا ورته پی سی آر وایو، نو په دې باندې بعضې مریضان وي چې هغې نه شي افورډ کولی، برداشت کولی. نو کوشش کوو چې کلینیکلي مریض چې وګورو او تشخیص کړو، که ډېر زیات مجبوره شوي نه یو موږ ورته بعضې معاینات چې ګران تمامېږي هغه نه ورکوو. خو چې کله مشکوک شو نو بیا خامخا دغه پی سی آر ټیسټ درته ما وویل، ای ایف پی ټیسټ مې درته وویل، دا هم ورته کېږي، پی سی آر کېږي چې په دې کې پته لګي هغه اینټي باډیز د جذام موږ ته بیا ښکاري، ډاکټر پیتالوجیست ته ښکاري، او ورسره په بایوپسي کې موږ ته 100% راپور راکوي چې ستاسو مریض د جذام په مرض باندې اخته دی.
بله، او ډاکټر صاحب لکه دغه برخه فکر کوم پات سوله په خځو نارینه او کې ماشومانو کې نجونو کې په دغه کې داسې درجه بندي سوي ده چې کوم قشر ورسره ډیر مخامخ دی یا کوم قشر ډیر زیان لیدونکي یا آسیب پذیر دی؟
عموما هر چاته کېدی شي، ما وختي د خبره باندې رڼا واچول، هر چاته کېدی شي، خو زیاده تر په دې وړو کې چې د 14 کلن 14 کلن 15 کلن پورې وي، دې وړو کې هغه لیک وی کېږي نه واغ ته کېږي. او بل دا چې څه سلوخ کلنۍ په عمر کې او 15 کلنۍ په عمر کې، په دې لکه دا سټډی دا څه کوي چې دوته زیات شي، دې مطلب دا نه ده چې صرف په دغه خاص عمر کې به تاسو ته تکلیف کیږي چې بیا لوی شي یا ورکوټې ماشومې هغه ته باندې کیږي. امکان هر چاته شته چې هر چاته وشي، خو زیاده تر په دغه خلکو کې کتل کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب راځي چې د خبرونې هم لګي شیبي پاتې دی، ورورو د بحث سره راټول کو، د درملنې پر لارو چارو باندې خبرې وکړو، د درملنې په امکاناتو باندې خبرې وکړو، که چیرته یو مریض تشخیص چې دای جزام یا الیپروسی ناروغي لري، څنګه درملنه کیږي لیپروسی ناروغي؟ څومره وخت کې درملنه کیږي او لکه کوم لارو چارو نور ته کار اخیستل کیږي؟
درملنه خو یوش ولید ته فرق کوي، بعضی اقسام فرق کوي. خود شپږ میاشتې پورې، بعضی دوایا نو درې میاشتې پورې ورکړي. فرست لاین او سیکنډ لاین دی، په اول قدم کې ورته بس دواګانې دي لکه چې ریفامپین په نوم باندې او کلوفامین په نوم باندې، کلوفامازین، ماینوسایکلین او ریفامپیسین او ډیپسون، دا هغه دواګانې دي چې په اول قدم کې ورته دا ورکړل شي. او بیا په دویم لاین کې موږ سره بعضی انټي بایوټیکس چې هغه هم ورته ورکول کیږي، حتی سیپروفلاکسین، ماکسیفلاکسین او اوفلاکسین دا هم ورته ورکول کیږي. خو چې کوم ډبلیو ایچ او سټانډرډ دی، هغه دغه درې دواګانې یادې کړې دي چې کلوفازامین دي او ورسره ریفامپین او ډیپسون. دا چې کله ورکړل شي، خدا په مناسب ډوز، مناسب مقدار او مناسب وخت باندې ورکول کیږي. د دې نه علاوه کچرته مونږه مخنیوي طرف ته وګورو نو وکسین شته، وکسون ورته ورکول کیږي. خو دا چې کوم دواګانې ما واغسته دي، مطلب دا نه دی که ته په چا په ځان باندې معمولي شکه مو کې چې یار ما ته لپرسي دا ورشي دغه دوا را واخلي، دې ځان ته پراپر منیجمنت دی، دوز منیجمنت کیږي.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان راځي دغه یو اوریدونکو منتظر پاتې دی، مخته پښتنه خپل په سپتی ډول را لګلې دا به وورو. بیا به لږ زره دغه دوا په دوزونو باندې تم شو، بیا به خبرونه پای ته رسو.
السلام علیکم. سلام علیکم محترمه ډاکټر صاحب، تاسو ته سلام علیکم محترمه. البته ما دا سوال ډاکټر صاحب نه تقریبا د وادي ما څنګه لاندې دا په هی باندې ورکم خارګ راکېږي، دا دوه کال دوه نیم کال سو تقریبا. نو بعض اوقات کې ورکسي، بعض اوقات کې بیا را پیدا شي، مګم وبنه کوي. د شوچ بخار لري تقریبا پوسته کې لاندې سپین رګونه ونه لري، د یو بل سره وصل دي. نو دا ډاکټر صاحب یو سوال و، دا هغه باندې واکل باندې ماته یو نظر راکي او یو معلومات راکي محترمه لود نساب تاسو ته، او دا پیغام له بغلان محمد نبی احمدی محترمه.
ښه، ډاکټر صاحب د محمد نبی احمدی ورور له بغلان پیغام پرې خیو. وای زنګان نه لاندې څه جلدی تکلیف لري، د تشریح کې چې سپین رګونه سره لري دغه ناروغي، ډیر ګر چې انټرنیټ خنه و چې سره وصل سي، اما د پښتنې را لګلې و. څه وای محمد نبی ورور؟
بالکل محمد نبی ورور، تاسو دو سره ما د درې خبرې کول غوښتي خو نه شوي. خیر دی، دوه شیزونه کیدی شي. یو خو حساسیت کیدی شي، او بل دا چې د کوم سپین رګونو خبره کوي دې ته ویریکوز وین ویلی شي، چې خاص کر په خپو باندې کیږي. کوم خلک چې ډیر زیات ودریږي، هغه خلکو ته امکان شته چې هغه ته وشي. البته دا د جرا مرګود کیږي. خو دومره درته وایم چې تاسو ډیر زیات ودریږي، ما چې کله په ولاړه کار کوي لکه نه هر شل لقبات انزل لقبات لشان کې نه آرام کوي، خو یو ځل ځان د جرا ډاکټر ته وخایي چې هغه وګوري کنه هغه مسله نه ونه، بیا جلدی مسله ده. ان شاء الله جلدی ډاکټر چې تاسو وګوري تاسو مشکل به حل شي. زه غواړم چې د اختلافات په اړه که یو څو خبرې وکم چې لکه جګام مرض نور کوم آزار ته نقصان رسولی شي، مثلا اړوکو ته هم رسولی شي او د سترګو بعضې مشکلات هم را پیدا کولی شي، حتی کله کله د جګام مریض د ړندېدو امکان هم شته، یا د ګردې چې کوم حجرات دي هغه هم د لاسه ورکولی شي مریض، یا التهابي کېدی شي چې د ګلومرل نفرایټس وي، او نور بعضې امراض د اینی امراض ورته را پیدا کیدی شي، بعض نور اعضای مخصوصه امراض ورته را پیدا کیدی شي، حتی د دینه انفرتیلیټی هم امکان لري، یا چې بی اولادګي لکه کچا ته وشي امکان شته چې هغه پلار هیڅ کله د زوی یا د لور خاوند نشي، ځکه چې هغه میکروب د لپرسی میکروب ډیر نقصان دی، او امکان لري چې ټیسټ دا هم د منځه یوسي او مشکلات یا التهاب ورته را پیدا کی. نو دغه څو خبرې و چې ما کول چې ما غوښتل چې وکم، او بل پیور نیورل لپرسی ورته و چې یا بعضی د لپرسی یو قسم د چلها یوازې او یوازې رښتې عصبي رښتو ته نقصان رسوي. عصبي رښتې دا څه کې چې وی پرسه یو التهابي کې او بیخي د مریض حتی د فلج کېدو امکان شته، چې لاسونو خپې بالکل کار پرېږدي. نو په دې سره ډیر زیات خیال کول پکار دي، او چې کله هم مریض ته کیږي نو پکار ده چې د وخت په د مرض په شروع کې درملنه وشي. نو ان شاء الله دا خبره چې ما وکړه، ان شاء الله دومره اختلافات به نه رامنځته کیږي.
او په دې هله چې هر اوریدونکو یا په مجموع کې هر انسان خپل ناروغي جدي وګڼي، که هغه د بدن د هر برخې ناروغي وي، خصوصا د جلد یا د پوستکي ناروغي، ځکه چې ممکن په اوږد مهال کې بیا تشخیص او درملنه ممکن سخت شي یا هم اوږدمهاله شي. ډاکټر صاحب، د جذام ناروغي درملنې موده څومره ده او دغه دواګانې چې تاسو مخکې یاد کړې په څومره دوزونو کې ورکول کیږي او څو میاشتنۍ یا څو اونیزه اغه لري د علاج دوره لري جذام؟
په ډېرو اوقاتو کې مونږ تقریبا د شپږ میاشتو لپاره دوا ورکوو، خو بیا مونږ فالو اپ کوو. په دې کې د مریض فالو اپ کوو، ګوري د هغه مطابق بیا هله نور دوا ډوز بر لاندې کوو. ډوز خو داسې ده کنه چې دا خو چې مریض ته وزن ته مونږ ګورو، د مریض عمر ته ګورو، نو بیا اکارډنګلی بیا ورته مونږ د دې تداوی ورکوو. داسې نه شو ویلی چې دومره ډوز کې ورکوو. ډوزونه فرق کوي، هر چا ته خپل ځان ډوزونه دي. هغه بیا ډاکټر خپل هماغه وخت باندې چې مریض وګوري نو بیا تنظیموي.
بله، او ډاکټر صاحب، د دوزونو یادونه مو وکړه لږ زرک په دې هم تم شو که څه هم د خبرونې وخت کم دی، خو دا خبرې ما مهمې وګڼلې چې ستاسو له خولې اوریدونکي واوري. زموږ ځینې افغانان ورونه داسې کوي چې مثلا یوه دوا ورته مثلا د شپږو میاشتو لپاره ډاکټر صاحب توصیه کوي، دوی د یوې میاشتې دوه میاشتو دوا اخلي، استفاده کوي، بیا چې کله دغه دوا خلاصه سي بیا نو وایي چې زه د ناروغي مې جوړه سوه، بیا نو پسې ګرځي نه، یعنی دوا نیمګړی پرېږدي سره لدې چې د دوه وجود مثلا موقتا جوړ سوی وي، اما څه زیانونه اړوي که چیرته یو کس مکمل دوز دوا یا دارو درمال ترلاسه نه کړي؟
ګورې، یو اختلاف ده چې د ډرګ ریزیسټنس ویلی شي، او دا متاسفانه چې زموږ په افغانستان کې ډېر کامن دی، نه یوازې د جذام په مرض کې، د ډېرو امراضو کې، لکه چې دومره دغه دواګانې زموږ په افغانستان کې هر ځای کې خرڅېږي، لکه څنګه چې دال او لوبیا خرڅېږي، دغه شانتې دغه انټي بایوټیکس مریضان اغستلی شي. دې دومره زیات مقاومت پیدا کړی دی په وجود کې د میکروب په خلاف چې اوس هغه دوا چې موږ ورکو بیخي تاثیر نه کوي. نو دې لپاره زه دغه وایم ټولو ته ویل غواړم چې دا خودسرانه دواګانې خصوصا یو م استعمالوي، خو بیا کولی شي چې خیر لکه سپلیمنټس او ویټامینونه که څوک وام خي هغه خبره نه ده یو حد پورې، خو د انټي بایوټیکس داسې دی چې حد نه زیات نقصان رسوي او مقاومت پیدا کوي. که یو ځل د یو میکروب دپاره تاسو دا واغستو، هغه میکروب بیخي د منځ لا نه رو، یو حد پورې تاسو ښه شوئ، نو هغه دوام بند کړه. نو دا امکان لري چې دغه میکروب بیا تاسو ډېر زیات وزوري او تداوی یې ډېر زیات وزنډیږي، خصوصا د ټي بي یا د سل په مرض کې یا د لیپرسي په مرض کې یا بعضې نور داسې امراض دي چې په هغه کې مونږ دغه دواګانې ورکوو، خو ډېر په پراپر کیر سره ورکوو او ډوز مینجمنټ سره ورکوو. که چېرته دا مریض دې دواګانو سره ګپ لګوي، نو هم به خپل مریض ته تکلیف زیات کړي، هم به مقاومت د وجود د هغه د دې دوا خلاف دومره مقاومت به پیدا کړي، دومره ریزیسټنس به پیدا کړي چې بیا عامه دوا یا کمه دوا به بیخي تاثیر ورته نه کوي. که تاسو خیال وکړئ، پخوا چې بچا یو د مشرانو چې به دوا واغستل ښه به شول، اوس چې مونږ ځوانانو ته دوا ورکوو وایي ډاکټر صاحب بالکل نتیجه نه ورکوي، بیا مونږ هاي ډوز یا بل داسې یو قوي دوا ولا شروع کړو چې هغه بیا ولا نتیجه ورکړي. د عامو دواګانو خو بیخي کار بیخي په افغانستان کې کار نه کوي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده چې موږ په وطن کې راپېښ شوې ده. ټولو اوریدونکو ته زما دغه خواست دی، ډیر مؤدبانه، که تاسو ډیر زیات پوهیږئ هم خو که ډاکټر نه یې، نو په دواګانو کې هسې غرض مه ساتئ، خصوصا په انټي بایوټیکس کې چې دلته ورته په افغانستان کې د چرک خوشکون په نوم یادیږي، اما چرک خوشکون خپل ځان سره زیاتی کول دي چې واغستلی شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، په دې لاره چې ستاسو دغه سپارښتنې اوریدونکي په خپلو غوږونو کې ونیسي او عملي کړي. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پوستکی د ناروغي له متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیرنده صاحب څخه ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. زموږ خبرونه څلور ویشت ساعته په افغانستان کې اوریدلی شي.
ਤਾਂ ਪੰਗੜੋ ਸ਼ਰਨ ਛੈ ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا میسلی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا میسلی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی